دوستانو د ژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوی مجله د یوې بلې نوې غني پاورې دو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیونونه دی
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبري وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخلا. ازرائیل پارام می سا واخلا شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
رملا یم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنې. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ.
حکومت
نو راجو کله کله چلانو کله بندو.
خلق غوښتنې سیدل
نو دغه خلق غوښتنې خدای وای چې رادیو چلانه هوټل خلاص او چې رادیو بندې وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګورم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد زاکر کټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې لسته سبق په خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې چیرې چالي هوټل کې
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري
نوم محمد شاه وردګ هوټل نه وره خپل غریبي ده کوي خلک جګر خوند نه سندره به سره کوم وایي کنه
که دا هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته ور تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي دغه ډیر ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نشته لومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نقص خوزو بم ژوندای شو قراری به وینی بنویم مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالی زوایی چی ار اغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي
د پختونولی خپل خواګم شاو په بازي برخو کې الکتراخم پراتی دي خواګي پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پختون د پاره غټه سزا ده خو اوس پختون اپډیټ شوی دی پختون د پخوا په پرتله د نوي اثر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه د پاره د یووالي د پاره په یو غږ د راپورته کېدو د پاره دا دی دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې د پاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنی وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغه سی قانون به ونه بیا به مشران راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځاو. دا خپلوي د پاره ټول رشتہ او دغه چې و دا خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، خدای احمدشاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا نلته د کرکتنې برخښته دي او په کرکتنه کې هم په نصر باندې کرکتنه کیږي هم په شیر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو غوې د پاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت په میش کې یو ځل په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوه وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
اونو دا خو مفت کار دی خلک بیا دونه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکري خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکري خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پروچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر محمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیا باید ولري همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغیږه چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شي دي وس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پر اروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپله یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکړم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلان هم څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو موږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږېږي، او دغه ډیر ملګری د دوی موږ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څپکې پیدا کوي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلي دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډیره مننه احمد صاحب. ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم. که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډېر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې پوهان سه بیزال څوک
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځای کې و زده کړې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان په لیسا کې په دیارلس او پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په دیارلس او دوه شپیتم کال فارغ شوم بیا مې د ماستري هم دلته وکړله ماستري کې په دیارلس او پنځه شپیتم کال کې ماستري نه زه فارغ شولم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیارلس او نهه شپیتم کال کې ولیکو هغه مې دفاع یعنې په حقیقت کې زه په دیارلس او نهه شپیتم کال له ماستري نه فارغ شوی یم
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې دلته محصل وو او دې سره د سلیکزره مایو پوهنځي وو ولې با استعداد وو په ساینس کې ډېر پوهېده دی به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته به موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا ویله چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته په تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیاتو ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې فیصدي مې او دوه نمره فاده وو نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لست دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون ما نه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم
زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خو خپل نظر ته ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما معاون یې فورا مې ریزه وکړه او ځان نه تبدیل کړ کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانځي پښتو څنګه کې استاد دی فلزګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مگر لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مند چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ غوښتم جدا دی یو بری
تحقیق دی چرنه ده یا څو محقق دی چولین کې دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال اما وسو دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نو داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه باندې لیکوال دی ولی اوس به ډېر محقق وي چرنه به کوي کتابونه به لیکي ولی دغه ډول یو شانسي جوړولای پنځګر باندې وسته خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ویلای لیکوال اما وسو دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنری اثر ایجاد کی.
او نو څه څه دی ولیکل په پانس کې په تحقیق کې؟
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنری اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو 19 کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه مې نور هم پرې لیکلي دي بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده عینن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دو
او دا کتاب
چې له چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
استاد پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګي سری شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګي سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مصرفیت زیاد دي ان شاء الله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به چاپوم.
پوهنځي د څېړنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د څېړنې کړي ځکه استاد تدریسي کتابونه مشته
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی او د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ښه نو ستاسو د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا هغوی اوریدلي هغوی سره اوس په زړه کې تلبسۍ شعر د پوهان صاحب بیا هایکو واورو څو هایکوګانې واورو یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به چا نه وی لیکلی ما بقافي غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
او ډیزرټیشن په څه د چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دې فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرزونه وکنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر لخی مړ جاپان سعود چل مال ګرځتل لاتسد. او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دغه هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مایې کوي کوي زه به درته وایم.
شاته شاته
اسپانگر دلی های کنم ده گفتم جوانی گدهی نزیبت تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت اسپانگرم آقا گدهیگر نی دو بلده وسمان گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمان بسر جان است
دیر منه نجناب پوانسر کرو دان چی خپل قیمتی وقتی مبتراک جوانده اوسی
نیله کم دیر زیاد منه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومي په شریک واورو
زرپانه شپنه او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشیوی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغې وهلې خو پسه یې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ وزما پسه وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسې ورګدای شپانه غلې شو اخو دې خوې وکتل خصوص په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو سه شی وشینو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنه شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې خوا دې خوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېرۍ وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیر هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپېرۍ راښکته شوه شپنه وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېرۍ وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېرۍ شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېرۍ پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپېرۍ ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي حسنه لیوانې وخوري خاپېرۍ د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو له مرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېرۍ وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شېبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه ویې ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپېرۍ خپله زرینه لخته وخوځوله او ویې ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپېرۍ بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپېرۍ ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنې ټینګار کوه چې یوازې خپل پسه غواړي خاپېرۍ یوه شېبه غلې شوه بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي خاپیره بیا لډه باره پانا شوه. لسو شیبو روستا خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په سیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته.
حسینوں سے تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.